درم شهرودن کو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. په روانه غړی کې مونږ تاسو دوه ونې خبرونه وړاندې کوو. به با د مشال ریډیو مجله او په د خبرونه په دیمه برخه کې با سروې خبرونه ته وړاندې کوو. ورځې جوړوم به د دې وخت خبرونه وو.
د مهم خبرونو سره ټکی په خیبر پختونخوا کې په 19 اپریل له 9 تر 12 جمعات پورې د زده کوونکو تعلیمي ادارې خلاصېږي. د پاکستان وزیر اعظم وایي تحریک لبیک حکومتي عملداری چیلنج کړه، نو ځکه یې پر ضد کاروایی وکړه. او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له خوا 85% ته د یورانیم غني کولو لوړول به مرسته ونه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر پختونخوا کې په 19 اپریل له 9 تر 12 جمعات پورې د زده کوونکو تعلیمي ادارې خلاصېږي. د تعلیم صوبای وزیر شرم ترکی له دفتره پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې راتلونکي میاشتې د زده کوونکو د بورډ امتحانونه شروع کیږي. خو خبر پاڼه زیاتوي زده کوونکي به له کورونا د ځان ژغورنې په احتیاطي تدابیرو عمل کوي او په مرحله وار توګه به سکولونو ته ورځي چې دارنګ هلته ګڼه جوړه نشي. د دې پریکړې تر مخه د 9 او 10 جمعات امتحانونه به د مئی په 21 او د 11 12 هغه به د جون په 12 شروع کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان مرکزی حکومت په هغو سیمو کې چېرته چې کورونا وبا زیاته ده د وړوکي اختر پورې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. په پاکستان کې نور 112 کسان د کورونا له وجې مړ شوي دي. د صحت سرکاري ویبپاڼې د نوې ورځې شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا له وجې په دغه هیواد کې نور 4,904 کسان ناروغه شوي دي. له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغانو ټول شمیر 1,500 ته رسېدلی، خو له دې ناروغۍ نږدې 6,550 کسان رغېدلي هم دي. بلخوا په کراچي پوهنتون کې د وبایي ناروغیو څیړنیزې څانګې ډاکټرانو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د برتانیې، برازیل او جنوب افریقا د کورونا وایرس قسمونه هم رپورټ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي تحریک لبیک حکومتي عملداری چیلنج کړه، نو ځکه یې پر ضد کاروایی وکړه. عمران خان نن په خپل ټویټ کې ویلي چې مذهبي ډلې تحریک لبیک چې کله د تشدد لاره خپله کړه، په خلکو امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه، نو هله یې پر ضد د ترهګرۍ قوانینو لاندې کاروایی وکړه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د هغه وروسته چې تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل په 12 د خپل مشر سعد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهرې پیل کړې. په دې مظاهرو کې د حکومتي چارواکو په وینا ځینې کسان مړه شوي، د پولیسو په ګډونو سلګونه کسان ژوبل شوي دي. د تحریک لبیک غړو او پلویانو غوښتنه کوله چې د فرانس سفیر له پاکستانه وویستل شي، ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په شارلي هبدو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ایران له خوا 85% ته د یورانیم غني کولو لوړول به مرسته ونه کړي. خو نوموړی وایي امریکا پر دې خوشاله ده چې ایران اوس هم له واشنگټن سره په غیر مستقیم ډول خبرو کې برخه اخلي. د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو هغه مقام ته ستنېدل چې 2015 کال له اټومي تړون سره مطابقت لري. بایدن چې په 14 اپریل یې په سپینه ماڼۍ کې له جاپاني وزیر اعظم سره ګډه خبري غونډه کوله، د یو خبریال له دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې د ایران یورانیم غني کولو اقدام دې لور ته اشاره وي چې تهران اټومي تړون ته په ستنېدو کې جدي نه دی، وویل زما په فکر دا له وخته مخکې دا چې موږ ووایو د دې بعد څه نتیجه مخې ته راځي. موږ اوس هم خبرې کوو. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې 25% ته د یورانیم غني کول پیل کړي دي. تر دې مخکې ایران یورانیم دومره زیاتې کچې ته نه دي غني کړي، او دا هغو 90% ته د یورانیم غني کول لور ته یو ګام دی کوم چې د وسلو لپاره کارول کېدای شي. او تر دې مهال مشال خبرونه.
اسرائیل مومن در دې وخت خبرونه وړاندې کول اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د وتلی پښتون شاعر عباسین یوسفزی سره دغه پر ژوند د کار خبرې کوو. نوموړي ته د افغانستان او پاکستان حکومتونو صدارتي ایوارډونه ورکړي دي. د مرکې په سر کې درته هغوی د خپلو ترلاسه کړو ایوارډونو په اړه معلومات درکوي.
ډیر مننه عامر صاحب. اصل کې په کال 2019 کې چې کله د افغانستان لخوا ماته صدارتي ایوارډ راکړی شو نو په هغه وخت کې ډیرو ملګرو مانه تپوس وکړو چې پاکستان درکړی که نه، نو ما یې چې نه دی. خو تقریبا د دې کال سره چې شامل شو نو 15 کاله زما نامه تللی ده. ماته یو ځل د ټلویزیون د طرف نه تللی وه، یو ځل د ریډیو د طرف نه، او درې ځله د اکادمي ادبیات پاکستان د طرف نه. نو هغې کې دا ځل خوړو زما یقین نه کېدو. تېر کال ماته خلکو مبارکۍ هم راکړې، خو چې بیا کله نتیجه راغله نو پکې زما نامه نه وه. او څه کال زه په کابل کې وم، د کرغې په غاړه باندې ناست وم او د شاعرانو ملګرو سره کپ لګو او ډوډۍ هم خوړله. چې په دغه وخت کې زما دا یو نمبر چې دی نو هغه په دغه باندې دی ایس ایم ایس پر راتلی شي نورو هیوادونو ته په رومنګ باندې. نو هغه ما ته ایس ایم ایس راغی چې یاره ستا ایوارډ شوی دی. نو ما اوس چېرته نیټ نه ورسوی د هغې نه پس بیا زه خبر شوم. نو زه په کابل کې وم، زما یقین هم نه کېدو دا ځل چې دا ځل به ما ته ایوارډ راکړی شي. خو بهرحال زه خوشحاله وم، زه خوشحاله په دې شوم چې زما د هیواد د طرف نه ما ته ایوارډ ملاو شو. بیا په تیره تیره د افغانستان لخوا ما ته د دې نه دوه کاله وړاندې ایوارډ راکړی شو. دا زما دپاره ډېره د افتخار موقعه ده او زه ګڼم چې ما ته ډېر کار پروت دی، لا ډېر سیزونه نیمګړي دي. ما لا په ادب کې دومره کار نه دی کړی، څومره کار چې زما په ذهن کې دی. الله دې وکړي که ژوندي وو نو د ادب دپاره، د ادیبانو دپاره، د خپلو اتلانو دپاره، د خپل کلاسیکي ادب دپاره ډېر څه کول غواړم. او الله دې وخت راکړي چې مهلت وي انشاءالله چې خدای په فضل.
امین. عباسین صاحب، ایوارډ تاسو ته د افغانستان حکومت مخکې درکو، پاکستان اوس درکو، خو تر دې وړاندې ولس تاسو ته ډېر ایوارډونه درکړي، مینه یې درکړې ده. خو کله چې د حکومتونه د یو شاعر، یو فنکار، یو تخلیقکار هغه کار ته په درنښت ګوري، دن نه څه احساس کېږي؟ د هغه شاعر په زړه کې څه راځي؟ کومې ولولې راټوکېږي چې دا کار چې ما وکړو دا کافي و، دا ښه و، یو خوشحالي احساسوي سر؟
بیخي عامر صاحب، داسې ده لکه چې د شاعر وړمبی کتاب چاپ کېږي، لکه چې وړمبی کتاب چاپ کېږي، دومره خوشحالي بني آدم دا ګڼي چې یاره اوس زه لایسنس یافته شوم. یعنی ما سره لیسنس راغی لکه د شاعر په حیثیت چې زما وړمبی کتاب چاپ شو، نو زه ډېر خوشحاله وم چې زه صاحب کتاب شاعر شوم. نو دا داسې چې دا د هیواد په کچ باندې چې درناوی خلکو ته ورکړی شي نو هغه خوشحاله شي چې یاره زه چې څه کومه، نو د دې مطلب دا چې زه ښه کومه. تر اوسه چې ما څه کړي دي نو ما غلط نه ده کړی، ما سمه کړی.
نو بس تا دا ډیر خوشحالی سید عباسین صاحب، دې خوشحالی کې مونږ هم تاسو سره شامل یو. او تاسو واقعا د پښتنو زړونه ګټلې دي په خپلې خوږې شاعرۍ باندې. درته وایي سر چې اوس به هم خلک په تمه یي، ستاسو د شاعرۍ کتابونه خو راغلي دي، خلکو لوستي هم دي، او تاسو یو له هغو شاعرانو څخه یې چې خلک ګیله کوي د پښتو کتاب نه خرڅېږي او ستاسو کتاب چا ته رسېږي نه. نو الوت خو ډېر ځلې چاپ شو، د نورو کتابونو کیسه هم کراته وکړي، او اوس کوم کتاب باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به ولس ته مخې ته راځي؟
زما صاحب تر اوسه پورې لس کتابونه چاپ دي، په هغه کې اووه د نثر دي او درې د شعر دي. نو د شعر په هغه درېو کې د غورځنګونو الوت نه علاوه بل د مرام چې دا په کال 2014 یو لسم کې چاپ ته اوس راته یاد نه ده، او بل کتاب لا تیار نه دی د شاعرۍ. نو انشاءالله هغه به وشي. زه لګیا یم نن سبا کار کوم، د ماشومانو قصې مې ډېر شی را جمع کړي د ټولې نړۍ د مختلفو ادبونو نه او د مختلفو ژبو نه. نو هغه چې کوم ما ته په لاس راغلی پای کې ما وژباړلې یو کم 50 ما وژباړلې تر اوسه پورې
زبردست.
نو زه غواړم چې د ماشومانو دغه قصې چاپ شي. د دې نه علاوه د موږ کم 15 منلی شوي لیکوالان چې دي پای کې خوشحال رحمان غنی حمزه اجمل خټک د شاعرۍ په میدان نو د دوی په حق لا لیکمه په اردو کې یو کتاب لیکمه چې د دوی د کلامونو ترجمه پکې وشي او د دوی د ژوند او د دوی د کارنامو په حق لا باندې پکې لنډه شاد پیژنګلی هم وشي. د دې سره سره زموږ د اولسي داستانونه چې دي د اولسي رومانونه چې کوم دي فوک ټیلز چې کوم دي یوسف خان شیربانو شیرعالم مامونه آدم درخانی په دې باندې لګیا یم په اردو کې کار کوم بای چې دا خوندي شي او په داسې خیال باندې کوم چې دا وخت په وخت ڈرامې او فلمونه پہ جوڑی گی چاہیے تھے مضبوط بنیاد جوڑ سی
وسیم صاحب یہ وقت پہ خور کے مات یاد سی مرکہ میں در سر کول تا سم وچ نہ سر ولی نے لکھے تا سوی چ فلال زوانی ما او د شاعرای نه خون داخله ما چې کله زور شم بیا بنا سر لیکم او استاد سو نصر ته مخه کړي نو دا منی چې زړه شو کسنګ سر
نه جی ډیر صبر خبره در آیا نکړه دی چې دا صبر ما کوله ما وی چې اصل کې په زوانی کې سره کی دي د په زوانی کې لګ بے قرار ای ګرځي نو ما چې د ګرځېدو وخت دی بل دا دا تخلیقی توان چې ده دا په ځوانۍ کې لږ زیاتی او شوخی نو ما ګڼله چې دا شاعری چې ده دا اوس راځي نو که زه نثر لیکم نو زما د شاعری خوري نو په شاعری کې ما چې دومره مزل سره وکړي نو بیا د هغې نه پس چاپ کېږي. نو همدغسې ما وکړه چې یاره د اردو او د پښتو د نثر کتابونه ما وخت په وخت لیکل او په هغې کې مطلب تر اوسه پورې ژباړې هم دي. نو اووه کتابونه جمع شوي دي او زما خیال دا دی چې درې څلور زما نور کتابونه په دې کال کې انشاءالله چاپ کړي.
صحیح باسین صاحب مخکې خبرو کې تاسو دوه ډېرو مهمو کتابونو ته اشاره وکړله. د یو باندې به اول خبرې وکړو وروسته به دې بل ته راشو. دا د ماشومانو په ادب باندې چې تاسو کار کوئ د نړیوال داستانونه یا شارټ سټوریز تاسو راټول کړي ماشومانو د پاره او دامو پښتو ته ژباړلې دا د دې خیال څنګه درغلو سر تاسو
دا داسې چې زما یو اردو لیکواله ملګری ده امنه اظفر د کراچۍ ده نو هغه ما ته وویل چې یاره زه لګیا یم زه کار کوم په دې باندې چې ماشومانو له سعودي کوه او دلته هغه چلډرن لټریچر فیسټیول کیږي پاکستان کې نو دوه درې کاله پکې ما برخه اخیستې او د هغه ترانه چې ده نو هغه ما په پښتو کې ورله ترجمه کړې ده. نو دا غی سره د ناستې پاستې په وجه ما ته دا احساس وشو چې یاره داسې کار په کار دی چې زموږ دا بچی د دې نړۍ د دې کیسو نه خبر شي. نو د دغې وجه نه ما داسې کړي دي. که ستا یاد نو چې کله ته ځوان وې په هغه وخت کې یو کتاب مونږ کړی و د نصاب یو کتاب او بیا ما تا ته ویل چې د دې ژبه وګوره چې یاره د دې ژبه به افغانستان کې خلک پرې پوهېږي که نه. هم دغسې د ماشومانو خیالاتو د مسلمانانو ملکونو د ماشومانو خیالات
بالکل ما ته یاد شي.
او نو دغسې دا ضرورت چې دی ډېر زیات ماشومانو دی چې په نصاب کې هغې ته دغه کیسې چې کومې د ټولې نړۍ ماشومانو کوم سوچونه کړي یا د هغې دپاره لیکلی شي نو دا اچول په نصاب کې ضروري او بچو لوستل هم ضروري.
او دا د څومره عمر ماشومانو د پاره دا کار دی سر؟
دا سه به داسې ګڼم زه چې کوم اله هغې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې ته هغې خوند اخیستی شي چې لوستل زده کړي او تر لسمه پورې کوم عمر دی یعنی تقریبا داسې د دویم ټولګي نه واخلی تر لسم ټولګي پورې.
صحیح سر. او دا به ډېر ګټور کتاب وي واقعا. او د بل کتاب باندې که لږ رڼا واچوئ تاسو د پښتو 500 مشهورو لیکوالو مشاهیرو ستورو اردو ته پیژنګلوي کوئ. تاسو وایئ چې د دوی شاعری ترجمه بم کیږي دا به بیا نثری ترجمه ای که په نظم کې به د شاعری ترجمه یو له مشکلو کارونو څخه ای. تاسو ورته څه پلان لرئ سر؟
دا څه ده سر چې پای کې څه ترجمه شوې دي زمانہ بلکې په غنی خان باندې ډیر کار شوی دی کافی حد پورې او د رحمان بابا ترجمه خو نور خلکو ډېر ښې کړي دي نو زه د هغې نه ښې نه شم کولی. هغې کې رحمه حمزه بابا ډېره ښه ترجمه کړې ده. د هغې نه علاوه پروفیسر محمد زمان مستر کړی ده فارغ بخاري او رضا حمدانی کړی ده او د دې نه علاوه بیا طه خان پروفیسر طه خان. نو د رحمان بابا د ترجمو ضرورت نشته. په انګریزي کې هم شوي دي. رابرټ سامسن او جین زین وولف دوه کسان دي چې هغې جنجن وولسن د نایټینګل اف پشاور په نوم باندې د رحمان بابا سره منتخب غزلونه کړي دي او رابرټ سامسن رحمان بابا ټوله شاعري کړې ده. نو رحمان بابا ته ضرورت نشته د ترجمو. دغه سه خوشحال خان بابا چې د پای باندې لګ غوندې په اردو کې کار شوی دی په انګریزي کې هم چې هغه مستشرقین کم کار کړی دی پای کې ډاکټر میکنزی او میجر راورټی وغیرہ چې دي نو هغه لګ دی کار موجود دی خو هغه هم په انګریزي کې دی په اردو کې لږ خاطر غز نه وي او څو ترجمې کړي دي خو پای کې څو ترجمې زما خوښې شوې خو ډېرې نه البته د فارغ او رضا په هغه ترجمو کې ډېره ښه ترجمې شته ډېر ښه کلامونه دي پکې ډېر په ښکلي ډول شوي نو دغه دوه شوي دي بیا د هغې نه پس د حمزه بابا ترجمه بیخی نه ده شوې نو هغې باندې زه کوشش کوم چې څه منظوم شي څه منصور شي او دغسې اجمل خټک چې دی د هغه خو د انګریزۍ ژباړه شوې ده خو د اردو ژباړه به د هغه کول غواړي انشاءالله
اردو دان څومره تږي دي سر زمونږ د پښتو ادب شاعرۍ ته زمونږ خاص کر د مشرانو شاعرانو چې تاسو د خوشحال بابا نه یادونه کړه تر غني خانه پورې د دغه شاعرۍ دي څومره لیواله دي څومره ورته تږي دي څومره تلوسه ورته لري
زه خو چې چېرته هم تللی وم په هندوستان کې پاکستان کې انتر دیش په ایران کې نو ما سره ذکر راغلی دی د باباګانو ذکر راځي هلته خامخا خبره کېږي او چې د شلمې پېړۍ کوم ادیبان زمینه به کوم بوډاګان مشران ما سره ملاو شوي دي نو هغې ما نه د حمزه بابا خامخا تپوس کړی دی نن سبا چې کله زه به نو د غني خان بې حده تپوس کېږي او رحمان او خوشحال چې دي خو بیخي پښتو خو په دغه دواړو یاده ده نو خلک پښتنه کوي د خلکو دلچسپي هم شته بله دا ده چې زه وخت وخت عالمي اردو کانفرنس نظم کراچۍ ته دوپاره کراچی په هر کال کېږي نو دا دویم دریم کال دی چې زه لاړ شم نو هلته د پښتو ادب په یو اړخ باندې زه یو ګنټه خبرې اترې کوم نو په هغې کې ما کتلی دي چې خلک دومره په شوق دغه ترجمې چې کومې ما کړي ما د پیر محمد کاروان دی او نه زما هغه دنګ جینۍ دا یې ترجمه مې کړې او ما ولیده چې په حال کې خلکو ژړل چې کله هغه باوې بیخی نو ما چې کله خپل حالات بیانول په دغه نظمونو کې د خپلو حالاتو تصویر ما وړاندې کوو نو ما په حال کې کتل چې د خلکو د سترګو له اوښکې احساسې دي او ما بیا یو شعر باندې راټوله کړه چې د اردو یو شاعر داسې ویلي دي چې تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے
واقعاً همدغه سید واسین صاحب او تاسو د شاعرۍ طرف ته خبر راوسته نو تاسو نو به ستاسو شاعري م اورو او څه تازه در سره څه شته سر چې زمونږ اورېدونکو تاسو نه مخکې نه اورېدلی اوس یې ورته په دې پروګرام کې وایې
بېخي زما خیال دا ده چې ډېر کلامونه دي یو داسې دی چې ما په خپل هم نه دی اورېدلی نو بس هم راته واورو
نو بس دا به ډېر خوند وکړي سر ارشاد
داسې دی چې زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ زما دنیا یې کړله ړنګه روپۍ جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ
جانان کړبیل زما له څنګه روپۍ وا
او هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي هغه ګیډي ګیډي نوټونه شیندي زما په جیب کې یو ملنګا روپۍ
واه 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 ډېر ښکلی خیالات دي ډېر ښکلی واسینسه
مننه یو خپلوان یو خواړه دوستان نه پرېږدي خپلوان یو خواړه دوستان نه پرېږدي ښکلی دنیا کړله بدرنګا روپۍ
بالکل بالکل سن ډېر ښکلی
او مرته چې ګورم لکه پونډ د زرو
مرته چې ګورم
مرته چې ګورم لکه پورډ د زرو سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ
سپوږمۍ ښکاریږي لکه شړنګا روپۍ ډېر ښکلی باسین صاحب
مننه جی او تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو
تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو
ممبره جمع دې کړې څنګه روپۍ
واه 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 ممبره څنګه دې کړې جمع روپۍ ډېر ښه باسین صاحب اورو
مهربانی تا خو ویل چې زه خادم یم ستاسو ممبر جمع دې کړې څنګه روپۍ او هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو هر څوک د ځان پورې محدود پاتې شو دنیا په خلکو کړله تنګه روپۍ او انسانیت په ښکته ښکته روان
انسانیت په ښکته ښکته روان
په بره خیجي دنګه دنګه روپۍ او مونږ روزګار لا سوال د امن کوو مونږ روزګار لا سوال د امن کوو ملک صاحب راوړلې له جنګه روپۍ. او داسې مقام ته دنیا ورسېده، داسې مقام ته دنیا ورسېده چې ایمان هم ځي په بیننګه روپۍ. دا اباسین پنګا کتاب او قلم، دا اباسین پنګا کتاب او قلم د بے ضمیرو سره پنګا روپۍ.
واہ 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 واہ، تاسو سره چې کومه پنګا ده سر، دا په ډیر سر دی او په دې دولت باندې مالامال اوسه. او اباسین صاحب دا پسرلی دی کنه؟ په دې کې د پېښور کې به مشاعره کېدې، په جلال آباد کې خو د نارنج ګل مشاعره وشوه، دا لړۍ به اوس روانه وي، چېرته به د مڼې ګل مشاعره وي، چېرته به د سنځل ګل مشاعره وي. نو د پسرلی کې داسې څه وي چې دا شاعران داسې ښه شعرونه هم لیکي او زړه یې غواړي چې د چا نه شعر واورم او بل ته هم شعر واورئ؟
ماته د پسرلی په حواله باندې اوسو شعرونه رایاد شو چې رنګونه راوریږي چم په چم د پسرلی، رنګونه راوریږي چم په چم د پسرلی، په کال کې خو موسم د یو موسم د پسرلی، او ګلونه ګلونه مشول داسې په احساس خواره واره، ګلونه مشول داسې په احساس خواره واره، خزان کې هم زما سره وي غم د پسرلی، او جانان لب غنچک د سرو ګلونو ور لېګم، جانان لب غنچک د سرو ګلونو ور لېګم، خبر بابا سینا زر اوړم د پسرلی. نو دا سپرلی چې دی امیر صاحب، دا اصل کې د ځمکې ځواني ده کنه، د ځمکې شونډه شنه شي، نو چې ځمکه ځوانه شي نو په ځمکه اوسېدونکي ټول مست شي. نو زه دا ګڼمه چې پسرلی چې دی دا په حساسو خلکو ډېر اثر کوي، په عامو خلکو اثر کوي، ان تر دې چې په ټولو مخلوقاتو باندې اثر کوي، مارغان او زناور مست شي، خو خاص کر هغه خلک چې هغه حساس وي د ټول نه زیات مست کی. نو دا تخلیق کاران پکې ځکه داسې مست او مسرور ګرځي.
صحیح. اباسین صاحب یو تپوس بلم کول غواړم، تاسو یو وخت یو نظم ویلو چې تاسو احتجاج وکړو، هغه وخت کې چا احتجاج نه کول، خو اوس احتجاجونه دومره ډیر شوي دي، نو څه فکر کوئ چې اوس خلک اوري د دینه؟ پخوا به خلک وي د شاعر خبره څوک نه اوري، خو د غرسه چې مونږ ګورو د دې مطلب دا دی چې که ښه خبره وکړل شي او په ښه انداز کې وکړل شي نو په خلکو خامخا تاثیر لري کنه؟
بېخي. اصل کې عامر صاحب تاسو په خپل شعر لیکئ، تاسو ته اندازه شته چې دا شعر چې دی دا د سوچ په نتیجه کې مخې ته نه راځي، دا د سوچ نتیجه نه ده، دا خو بس الهامي قوت ده. او الله تعالی په هر ژبه، په هر قام، په هر وطن، په هر خاوره، په هر سیمه کې شاعر او ادیب او فنکار او تخلیقکار پیدا کوي، او د دې غرض د پاره پیدا کوي چې هغه د ژبې خدمت وکړي، هغه د ولس خدمت وکړي، ان تر دې چې هغه د ټول انسانیت او د ټولو مخلوقاتو سره د مینې درس خلکو له ورکي او په خلکو کې دا جذبې راولرځي. نو زه ګڼم چې ادب چې دی دا د ژوند استاد دی، ادب چې دی دا د ژوند لارې چارې سموي، او دا شاعران چې دي د دوی سره خو چوکې الهامي قوت دي، او دوی د ژبې په وسیله باندې خپل خیال خلکو ته رسوي، نو خلک په پوره پوره پوهېږي. دا نور هنرونه چې کوم دي لکه مصوري یا موسیقي چې دا، نو هغه دومره واضحه نه دي څومره چې شاعري واضحه ده. نو په شاعرۍ کې چې کوم پیغام یې پای باندې خلک پوهېږي، مو د هغې د لارې چارې هم ځان له جوړوي. او دغسې که تاسو ګورئ چې کوم قامونه په دې دومره شعور عمومي چې هغه خپل شعر نه د غاخلی کشید کوي، د خپلو خیالونو او د خپلو راتلونکو وختونو دپاره د شعر نه الهام اخلي، نو یقینو که چې هغه قومونه اسمان ته رسي، هغه چرم په شان دي، هغه بره روانه.
صحیح. ډیره مننه باسین صاحب چې مونږ له مو وخت را کوم، مونږ به خدای پامانی کو سر، خو لږ نور مینم کرا سره وکړه، یو شعر را ته بل وای، بیا به نو دا پروګرام روان غاړو.
خصب زګو لټو بج سره له مخه رانه صدر غریبي مخه نه رانه به ته وای
ارشاد سر ارس قبول دي، تاسو چې سو وای نو خو وای.
دا دې دي یو غزل دی چې زما په گریوانه اوخ کې بهيږي لکه شمع، زما په گریوانه اوخ کې بهيږي لکه شمع، پس سر مې لما خام اور بلیږي لکه شمع، د قام په مشرۍ کې ترنه خلک رڼا اخلي، د قام په مشرۍ کې ترنه خلک رڼا اخلي، شملې په سر دغه سي زليږي لکه شمع.
ډېر خبر سنت.
او د مننه جی د داس خلکو عمر لجوندون رڼا رڼاوي د داس خلکو عمر لجوندون رڼا رڼاوي تیارو ته چټول عمر لټینګيږي لکه شمع
واه واه ډیر ښه واسینس
مننه جی او جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي
واه 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 ډیر ښه
جانان ته نږدې کېږه و جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع
دا خو نورې معنی لري او سړی خفه کوي بس دا شمع دې بلې فلحال
او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښکې تسیږي لکه شمع او د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي سوځېږي او جړېږي خو خندېږي لکه شمع او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع او بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کېږي بدلون له قربانو او زړه چاودونه پیدا کېږي کړاو نه موم د مومو نه سازېږي لکه شمع او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي
بالکل
یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بېشمېره پتنګان ترې نه تاوېږي لکه شمع
بېشمېره پتنګان ترې نه تاوېږي لکه شمع ډېر ښه باسین
او چې یما چیما مننه چیما نو بس یما خو چې لاړه بنو لاړم چیما نو بس یما خو چې لاړه بنو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کیږي لکه شمع
اول ځل داسې خیال
مننه ډېره مننه او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا لمر هم راته داسې معلومیږي لکه شمع کېدی شي اباسین او نور سیندونه یوې اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یوې اوښکې دا لمر هم راته داسې معلومیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع
دا خوږ ژبې شاعر اباسین یوسفزی چې موږ سره د مشال لډوی مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې وې. له همدې سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د رب باچا پامان.
اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله موریدا چې زمونږ همکار نجیب عامر تاسو لپاره وړاندې کول او اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې اونیزې خپرونې سروې د خپرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن زرا سره په پروگرام کې له افغانستان نه زمزمہ غزل میلمنه ده. زمزمہ غزل یو شاعر ده. نو نن به په دې پروگرام کې دایي د ادبی هلو زلو جون او کار په حق لته پوسونه کو. را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړی مشی وایو. السلام علیکم زمزمہ.
السلام علیکم جان، تاسو ته تاسو د رادیو ټول مینهواله ته سلامونه وړاندې کوم. ان لرم روغ او جوړ بیا.
ډیر مهرباني زمزمہ غزل مونږه بالکل سمي، امید کو چې تاسو صحت په هم خی. نو ټولو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. درته وای زمزمہ غزل، تاسو خو په افغانستان کې خلک ډیر پیژني، نو د تعارف محتاج خو نه یې، خو بیا هم تپوس فکو هغه خپل فرض پوره کو. مونږه د هر ملمنې نه تپوس د افغانستان د کمی سیمې سره ستاسو تعلق دی، او بیا تاسو خپل تعلیم چرته حاصل کو؟
ډیر مننه کوم حجان دا چې ما ته مو په خبرونه کې وخت راکړل. زه تاسو نه مننه کوم، ستاسو نظر دی ملي حجان، ډیر مننه تاسو څخه. زه په افغانستان کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم.
ښه، د میدان وردګو اوسیدونکی. نو تعلیم مو هم هلته حاصل کړی دی او کنه؟
نه، تعلیم دلته ما په کابل کې حاصل کړی دی. تقریبا له دولسم ټولګي څخه فارغ یم، په پوهنځي ماستر یم.
نو مطلب چې تاسو نن سبا په کابل کې اوسیږئ؟
او نن سبا بالکل زه په کابل کې ژوند کوم.
ښه، نو مطلب تاسو د کور کلی باره کې هو بدنه تپوس کو، د میدان وردګو حال و هم دنه تپوس کو. خو اولنی تپوس چې کوم ستاسو د ادبي هلو زلو پاړه بوي، دا به تاسو کوم څومره کال شوي دي چې تاسو شاعري کوئ؟ تاسو دا شوق وو او کنه؟
بالکل وای حجان، زما له شعر سره علاقه زیاته وه، شعر مې خوښېده، شعر سره مې مینه درلوده، نو ځکه مې ورته مخه هم وکړله.
سمه ده. نو څو کاله شوي دي؟ لکه څومره موده به شوي تاسو ته یاد دي؟
ولې نه، تقریبا درې کاله به کېږي چې زه شعر لیکم.
صحیح ده. مطلب چې ستاسو کورنۍ ستاسو ملاتړ وکړو او تاسو باندې باور وکړو، نو تاسو ښه په خلاص مټ مخې ته راغلې. دا راته وایي چې شاعري تاسو وې چې علاقه لرله، نو آیا تاسو څه کتابونه لوستل یا د چا خاصو شاعرانو نه متاثره وې، الهام مت اخستو، که څنګه خبره؟
ولې نه، ما شعرونه مطالعه کول، کتابونه مې لوستل، د ځینو شاعرانو شعرونه مې هم لوستل. داسې خاص شاعر نشته چې زه دې ورنه متاثر یم، خو هغه کسان چې ښه شعرونه لیکي د لوستلو وړ، نو هغه زما خوښېږي. خو دغه شعرونه وو چې ما لوستل او مطالعه کوله، نو ما کولی شو چې زه هم ښه شعر ولیکم.
ډېر ښه. هغه اولنی شعر درته یاد دی چې کله تاسو هغه خپلې خور ته ورور ته وښولو؟
ولې نه، هغه د تقریبا یو دوه بیته به درته ووایم. هغه د ژمي شپې او ورځې وې، د ژمي لپاره مې یو بیا راته یاد خو یو څه به نه درته ووایم.
ښه، سمه ده، ضرور ارشاد درته وایم.
دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، ښکلې ښکاري په هر ښار کې سپینې واورې، لکه څوک چې ښایسته ناوې سینګار کړي، لکه څوک چې ښایسته ناوې سینګار کړي، داسې ښکاري میدان ښار کې سپینې واورې. دغسې یو څه شی وو نو چې ما لیکلي وو، خو اوس راته په یاد دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو هغې وخت کې خامخا تاسو وې ژمی وې، ژمی و واوره وه، نو تاسو د حالاتو سره؟
هغه وخت ژمی و، هغه وخت کې زما سن بیخي کم و، تقریبا زه په هغه وخت کې خو زه تر هغه وخته نه حسابوم چې ما هغه وخت لا شاعري کوله، ځکه هغه وخت کې بیخي زما سن کم و، تقریبا اووم صنف کې وم چې دا ما لیکلي وو، ځکه هغه وخت نه حسابوم ځکه دا شعرونه
نو زمزمی اداره تو وایه چې څو کتابونه چاپ شوي دي، تاسو خو ذکر وکړو، شعري ټولګي هم شته؟
نه، تر اوسه خو کومه ټولګه نه لرم او نه غواړم زه یې چاپ کړم، بس له دې نه به هم ښه شاعري کوم، ښه شعرونه به لیکم، بیا به ګورم
څه
انشاءالله، او ټولګه به انشاءالله بیا چاپوم.
سمه ده، انشاءالله. او که دا راته وایې چې شعرونه چې تاسو لیکئ، لکه هغه وخت کې خو واورې وي او موسم مطابق دا موسم سره سم تاسو شعرونه ولیکل، نن سبا چې کوم شعرونه لیکئ، نو هغې کې زیات ستاسو توجه په څه باندې، لکه څه باندې شعرونه تاسو لیکئ، زیات څه پکې؟
بیل موضوعات راخلم، خو اکثر شاعري مثلا د وطن د ناخوالو په اړه هم کوم، ځکه چې اوسنی حالات چې د موږ چې کوم حالات سره مخ یو، نو دا حالات داسې یو څه دردونکی ده، نو یو څه شاعري خپل وطن ته د ناخوالو ته مې هم کړې ده، او بس د نورو شاعري مې هم کړې ده، نو موضوعات جلا جلا دي جلا جلا موضوعات ته مې شاعري کړې ده.
ها او کلم دې ته پام شو دې لکه د وطن حالات او تاسو وی چې چار چا په چل کې چې تاسو سوینه باندې تاسو لیکل کوي او حالات د سیدی چې تاسو شاعري کې دای اکاسي کیږي. بیا په افغانستان کې بیا د جینکو او خزو لپاره چې کوم حالات دي هغه تبم تاسو ګورئ نو تاسو د سه غنې چې کیس مسلې شته بیا تاسو کوشش کړئ چې د خزو هغه ژوند تاسو په خپل شعر کې ښکارا کې.
اولینه اولینه زبا اکثر شاعری هم دی حالت تم کوم او کوشش کوم چې د خزو هغه نخوالی هغه انځور چې دوی په ټولنه کې لري ټولنه ته وړاندې کوم. اولینه کوشش کوم چې دا د شاعری هم وکم او تصمیم لرم او
سم ده. او چې کله تاسو شعرونه اوس دا دی لیکې هم خاص تاسو خواوشا کې چې کوم خلک خبر بوي سره د عمل ښکاره کوي چې زمزمه غزل یوه شاعره ده نو ستاسو له هغه شانتې عزت او درناوی هم کوي او بیا څنګه حوصله دله لوړی
ډېره زیاته تشویق کړې یم او جانې دله دوی نه ډېره زیاته مننه کوم چاراته جلا جلا شیرونه لیکلی دي څوک می جلا جلا په مثلا یو نثرونه راته لیکي تا کا ستمې چې وګورې نو ډېر زیات احترام راته کوي ډېر زیات تشویق کړی یم بس له ټولو مینهوالو ډېر زیات خوشاله یم ټولو نه ښې خاطرې لرم بس که چې ما دوی هڅوي نو زه نور هم تشویق کېږم
تاسو گنے داسے پا افغانستان کے جینا کولا ستاسو پشانتے جینا کیچی دی بیا شاعرانی دی اگوی لا ادبی حل و زلو لپار شرائط داسے سشتا چی اگو پکی داغ حل زل پر مخبوزی مخی تلاڑی شی کینی لیو بل سر تجربے شریکی کری نو داسے سا موکیشتا
اشتا خود خاص و لپارا جینا کولا پر وران دی افغانستان کې خاندونه شته خاندونه زیات دي مثلا د تلفور به هر چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ادبي بهیر ته ولاړ شي له شاعرانو سره په خپل شعر مشورې وکړي خپل شعر ټولنې ته وړاندې کړي اکثر ځینې کوي داسې هم داسې هم ما لیدلي دي چې دوی ته ډېر لوړ استعداد خاوندانې دي ښه شعرونه لیکي خو دوی پټ شعرونه لیکي حتی ټولنې ته مې دي وړاندې کړي چا ته یې ورښودلي نه او بعضې چې مثلا کورنۍ اجازه ورکوي هغوی بیا ادبي بهیر کې هم ګډون کوي شعرونه له شاعرانو سره هم شریکوي خو اکثریت یې داسې ده چې نه شي کولی خندونه دي چې دوی پر وړاندې زیات نه شي کولی خپل استعداد ټولنې ته وړاندې
نو تاسې داسې ملګري پیژنې چې شاعرانی او ډېر ښه صلاحیت لري خو نشي کولی د یاري نه څه نشي مخې ته راتلی نو بیا تاسو څه قسمه مرسته کوئ د داسې جینکو؟
اولینه زه د همدوی زه به د دوی نه ملاتړ کوم دوی به د حالات څخه راوباسم او زما کوشش به همدا وي نو انشاءالله زه خپل کوشش کوم خپله هڅه کوم چې دوی سره تنه زما له وس او توان پوره ده کوم به
او تاسو د ادبی بهیر ذکر وکړو کنه نو آیا داسې ادبی ټوله نشته چې تاسو یې برخه یې لکه خامخا په پښتونخوا خبره وکړو یا په د افغانستان خبره وکړو نو هلته هم داسې ادبی بهیرونه دي او چې کومې خزینه شاعرانې دي جینکې دي یا خپل خپل وړې وړې ټولنې جوړې کړې دي نو تاسو د داسې بهیر برخه یې؟
تر اوسه خپله مې ادبي بهیر کې اشتراک نه دی کړی نه یې متللی ځکه زه هم د نورو جینکو په شان ته تر اوسه ما دا موقع نه ده ترلاسه کړی چې زه د آزادانه ډول یو بهیر ته ولاړه شم هلته دې خپل شعرونه له نورو شاعرانو سره شریک کړم بس شعرونه دي هغه پخوا چې زما کورنۍ هم په دې پوه وه چې زه شعر لیکم هغه وخت تېر شو اوس دوی نه پوهېږي سم چې زه دې څومره ښه شاعري کوم او داسې
خلک څوک نه دی پوهه چې تاسو شاعري کولې نو د دې وجه څه ده تاسو نه ښکاره کول غواړئ او کنه یاره ده تاسو سره چې پرې بم نږدي که څنګه ځکه تاسو خوش سر کې وی چې ملاتړ یې کوو ستاسو نو بیا څه وجه ده چې تاسو
هغه وخت کنه زه ماشومه وم چې هغه وخت زه دوی تشویق کړم مثلا زه یې وهڅولم نو خو د دې وجه دا ده چې ما ته چا ویلي هم نه دي چې ته راوړنه وي غزلونه دي موږ وګورو یې خپله مې هم نه دي غوښتي چې ته یې وړاندې کړم دغسې مې پرېښې ده کنه زه مخکې ورکورنۍ ډېره تشویق کړې یم هغه وخت له ماشومه وم هڅولې یې ما ته ویلي وو چې ته به ټولګه چاپ کړې نو اوس هم کله چې مثلا په ټولنه کې شعر شاعرۍ بحث شي نو ورور مې بیا ما یادوي چې زما استعداد لري ما د دې شاعري په خپل وخت کې ښه شاعري کوي او بیا زه ما نو سني شاعرونه نه دي ورته خوړلي.
ښه ښه او یو بیا هم دا تاسو په دنه بیا وکم تاسو چې یو خدای چې کورنۍ ته نه خودل غواړي بل دا چې لکه مسله راځي مخې ته چې څوک جنکې لکه کدا د بی بهیرونو برخمنې یا کې ګډون کین نو بیا څه مسله شته بیا په سیمه کې تاسو څه وینئ داسې څه مشکلات؟
کابل کې ادبي بهیرونه د ښځو لپاره شتون لري، ستاسې هغوی پکې ګډون کوي، خپل شعرونه وړاندې کوي، هغوی په شعرونو باندې کره کتنې کېږي، په ازادانه ډول پاتې جینکۍ کولی شي چې هلته ګډون وکړي. خو د ځینو پر وړاندې ستونزې هم شته، کورنۍ ستونزې دي چې دوی نشي کولی هغو ادبي بهیر کې هغو غونډو کې چې د شعرونو په اړه وي اشتراک وکړي.
صحیح صحیح. نو اوریدونکو زمزم غزل وایي چې دا سي ډېرې مسلې دي چې په افغانستان کې جنکې چې دي د دوی په شانتي خې شاعرانه دي استعداد لري خو بیا مخې ته نه راځي ځکه چې مشکلات دي د چا باندې د کورنو فشار دي نشي کولی چې خپل شعر وکړي او بیا ځینې نورې بهر نه راوځي ځکه چې بهر دایې د پاره حالات سم نه دي. نو زمزم غزل تاسو سره خبرې جاری ساتو اوریدونکو په سروې پروګرام کې نه هغوی زموږ ملمنه ده د دې ادبي ژوند او هلو زلو باندې خبرې کو خو یو لنډ د می تورسو بیا د زمزمې غزل سره خبرې جاری ساتو.
مجلس یو یار لیدو چه پسل گوروانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خود سچل نراتلو طول پختان یو زیک ولو خود سچل نراتلو حسیم اخفا باجی تمات نکرا حسی ربا ہسم خو باجی تو مات نکڑا ہس ربا میری کی بان جس کو
اوریدونکو تاسو سروې پروگرام ته غوږیږئ. تاسو مخکېم واوریدل موږ سره له افغانستان نا زمزمه غزل میلمنه ده چې یوه شاعره ده، هغې سره خبرې جاری ساتو. زمزمې تاسو خو ذکر وکړو چې ستاسو څه قسمه شعرونه وي او کوم موضوعګان چې دیا تاسو انتخابوي، نو یو خاص ترته کولی شو سنې کوم داسې غزلې یا څو شعرونه چې تاسو لیکلي او موږ سره شریکول غواړئ؟
ولینه په دې روغتیا کې زما یو نوی غزل دا ملیحه جان یم دا به درسره شریک کړم.
ضرور ارشاد.
او سر با در تکیت کړم ستاینه به دی وکړم، سر با در تکیت کړم ستاینه به دی وکړم، یو ځل یې راواله مننه به دی وکړم. عزت دې ستوبه نه ده چې ما ته به یې کړم، عزت دې ستوبه نه ده چې ما ته به یې کړم، ژوند د په تیرت کا دستانه به دی وکړم. زه له مجبورۍ د سړکې ورشم د ته ووایم، زه له مجبورۍ د سړکې ورشم د ته ووایم، ما ویل راځه یوه پوښتنه به دې وکړم. هله ځان څه چې د دیدن کوڅې ته لاړ شو، هله ځان څه چې د دیدن کوڅې ته لاړ شو، زخم نن دې وړمه درملنه به دې وکړم. چرته د نور په مخونو پسې ورکه چرته د نور په مخونو پسې ورکه راشه د خپل شیر غوندې پالنه به دې وکړم سر به درته ټیټ کړم ستاینه به دې وکړم یو ځل یې راوله مننه به دې وکړم
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه زمزمی دا راته وایي چې تاسو چې دا خپل کوم شعرونه لیکئ یا بیا تاسو په سوشل میډیا باندې لکه نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی فیسبوک دی ټویټر دی انسټاګرام دی نو پای باندې تاسو داسې اکاونټونه جوړ کړي دي او وایي که تاسو خپله شاعري شریکوئ
بالکل زه فیسبوک کې اکاونټ لرم خپله شاعري هلته دوستانو ته وړاندې کوم
صحیح نو بیا دوستان څه وایي تاسو لکه ستاسو تعریف کوي ستاینم کوي
ډېره زیاته مې تشویقوي ډېره زیاته مې تحتوي بس دوی ټولو نه ډېره مننه کوم ټولو نه ډېره زیاته خوشحاله یم دوی ما ته ډېره زیاته مینه راکړي
صحیح ډېر ښه نو زمزمې دا راته وایي چې شعرونه خو تاسو لیکئ نو دا شعر چې دا یې د پاره یو څه خاص تیاری بند نیسي او کنه څه خاص وخی چې تاسو شعر لیکئ او بل دا چې تاسو ذکر مو کو چې تاسو کورنۍ ته نه وایي نو بیا تاسو کوم وخت کې شعر لیکئ
بس کله مې چې مثلا کوم وخت زم خوشاله یم ډېر زیاته شعر لیکئ سم کله چې ډېر زیاته خفه مې شعر لیکئ سم څه خاص او د دې ځانګړي وخت نه وته تا کوم خو هر وخت چې زه کینم مثلا په یو موضوع باندې ما څه څه فکر مې وکړ نو بیا کینم شعر لیکم
ښه شعر لیکئ او یو ته پوس په دنو کوم ځکه کوم وخت کې تاسو سره داسې کاغذ او قلم نی او تاسو ذهن کې شعر را رواني نو بیا تاسو ذهن کې په مزغو کې پاتې یو کنه کوې نه لیکئ نو بس لاړ شي
او کله کله چې په اشپزخانه کې یم ولوخی زما یا کوم بل کار کوم هغه کې خامہ خامہ ته دفتر مثلا یو شعر را یاد شي او په دا ذهن کې سوچ کې خو ساتم مثلا چې دا تفسیر له مال یاد نه وځي کله چې هغه کار خلاص کوم په بل کار مصروف شم نو بیا وروسته را یاد شي چې ما خو یو د په یو شعر نو زه هم تر هغه لږ ډېر نه خوښ شوم یو دا څه شو څه هغه را دي پراته یاد نور مې له یاد وته
خنون ما وتی دا یاد او دا شاعران چی کن
کله کله ما په خوب کې هم شعر لیکلای دا تقریبا څو د فیو شول چې زه ویدا وسم ما شعر لیکلای بس دا په خوب کې وایم چې باید دا شعر د ما ته ځهن کې پاتې شي باید رانه یا له یاد ونه وسی دا په خوب کې بار بار د ځان سره تکرار کوم بار بار یو وایم خو چې ستا کرا یې ښه څنګه بعد یا یو برخه یا قافیه تر پرته یاد وسی د نور مل ذهن وته
ښه خو څه خو درته یاد کنه خدای خوب ولا شعرونه هم درته یاد دي زه دا خو خدای او دا شاعران چی کنه نو خلک وی چې دوی ډیر تصوراتی نو تاسو صرف تصور کې سوچونو فکرونو کې مصروف یې او کنه عملی میدان کې د څه چوس او چاقه یې
نه تنه تصور کې نه عملی کې هم لیکم
عملی کې هم کوي صحیح سمه ده او جون کې لکه دغه شاعر چې د تاسو جون ته څه د سې نوې روح ورکړي یا بڼه تاسو څه فکر کوي څه بدلون احساسو په دې جون کې راوست دي تاسو په سوچ او فکر کې
او زه مثلا زه په ټولنه کې د خیر لامل خلکو پیژندلې یم او که زه چاته خپه شم شعر ولیکم نو هغه درته لرم هغه سپک شي نو یو ځانګړی نو شعر د یو څه لپاره ډېر ښه ده هغه یو ځای ته رسوي یو ځان یو ځانګړی کس محسوسوي نو زه ځان ډېر جدا احساسوم ویل یې کنه ځکه چې پخوا وخت را یاد کوم اوس وخت نو لږې سره ډېر زیات تفاوت لري مثلا اوس ډېره ښه یم ځکه چې کله شعر ولیکم نو کوم درد یا کوم غم چې لرم یا کوم خفقان چې لرم نو وروسته له شعر نه هغه هېڅ زه نه لرم ډېر زیات خوشحاله احساس کوم
او زمزمې تاسو لکه دا خو شخصي تپوس دی خو تپوس کولی شم لکه د ژوند ملګري لرئ لکه تاسو خو دولسم پورې سبق ویلی او نن سبا ستاسو تعلیمي سلسله هم جاري ده او که
نه خیر ولې حجامې تر اوسه نشته
خخخ سمه ده نو بیا لکه داسې غنې چې لکه یو کوم رجینه جینه چې داغه شاعرم داغه په بلې کورنۍ کې خامخا ودی غنو هغه داسې کې دي چې هغه نور کورنو کې لستونز سره مخامخ شي او غوي نه خو خیا د جون ملګری په پابندي کې نو داسې صحیح مثالونه شته ساسو په سیمه کې
او ولې نشته او سزا کتنه که دیتی او قد دیر خیلی استعداد والا خواندن دی او خیلی شیرون لیتی بازه ما پا خلستر کم بسی دینه که لیدلی چی اغوی پا مثلا پا کلا چی اغوی ودونه ندی کری اغوی پا دولنه که او خاص زای لری خیلی شایری لری خیلی شیرون لیتی خو کلا چی اغوی ودسته بیدی بیاری خوان ورته اجازه نه دور کړی چې هغه مثلا خپل شیرونه ټولنې ته وړاندې کړي یا هغه داسې یو سپیشل میډیا کې خپل شیرونه خپاره کړي نو بیا هغوی باندې کورنۍ له خوا نه ممانعت کېږي او نه پرېښودل کېږي. خو زما په نظر هغه چینه کوي چې شیرونه لیکي مثلا هغوی تعلیم کوي هغوی همداسې ازاد فکر لري نو هغوی باید داسې چا سره ژوند شریک کړي چې بیا په آینده کې ورته ممانعت ونه کړي همدا ډول د ژوند تر پایه پورې مخته ولاړ شي او
او ستاسو چې دی تاسو دولسم پورې سبق ویلې دی نو نور تعلیم بیا ستاسو جاری دی او کنه نور به وایې سبق
اوس کنه زه د ټیپ پانځه محصله یم
خه د ټیپ
پانځه وایم
خه ټیپ پوهنتون محصله هم دا تاسو سر کې ویلې خو ستاسو خبره باندې زه پوه نه شم او بخې نو د ټیپ پوهنتون کې هم تاسو نو د ټیپ زده کړې چې دی خو ډېرې سختې بلل کېږي او ویل کېږي چې ډېرې سختي غواړي نو بیا تاسو شاعري او ټیپ چې دی دا څنګه کوئ؟
بس وخت مې ورته ټاکلی ده ځانګړې تقسیم اوقات لرم نو بس څوک چې وغواړي کولی شي نو زه هڅه کوم چې دواړه مخته یوسم.
ښه 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 صحیح. او زمزمې کو تاسو ته چې ما پروګرام سر کې تاسو ته ویلي وو چې ما ته به د میدان وردګ ولایت چرته چې تاسو ورسره تعلق لرئ نو د میدان وردګو په اړه راته ووایه چې هلته د جینکو لپاره څه شرایط دي د ژوند او د کار او د تعلیم داسې څه موقع لري؟
ولې نه ملحظه مې هلته هم ځینو سیمو کښې جینکو لپاره مکتبونه هم شته هره دره کښې هر ځای کښې مکتبونه شته د هغوی لپاره مدرسې هم شته خو ځینو ځایونه داسې هم شته چې نه پکښې مکتب شته نه پکښې مدرسې شته او خو هغه ځانګړي ځایونه دي خو شته څه نه څه د جینکو لپاره شرایط هلته مساعد دي کولی شي جینکۍ هلته تعلیم وکړي او مخته ولاړې شي.
او زمزمې تاسو صرف شعرونه لیکي او که نه نثر هم تاسو کله کوشش کړی دی نثر ته هم کله مخه کړې؟
نه خو کې تر اوسه پورې خو ما صرف همدا شعر انتخاب کړی دی همدا غزل لیکم نثر مې تر اوسه نه دی لیکلی علاقه مې ورسره نه لرم.
او بیا تاسو چې کوم شعرونه لیکئ نو هغه څه قسمه شعرونه یي لکه یو خو یې آزاد شعرونه که نه زه خو ډېر نه پوهېږم که تاسو ما پوهه کړئ چې تاسو پکې
ولې نه آزاد شعرونه دي نظم دي غزل دي خو زه خپله غزل لیکم صرف د غزل په قالب کښې شعر لیکم.
نو زمزمې دا راته ووایه ستاسو په فکر یو معیاري شعر څه ته وایي بیا تاسو د څه ټکي دي چې یا په پام کښې ساتئ چې ستاسو شاعري چې یا معیاري وګڼل شي؟
مثلا معیاري شاعري داسې ده چې په هغې کښې ټول موضوعات ځانګړي شوي وي هغې کښې یوه ښه موضوع ټاکل شوي وي یو ښه تصویر ولري بعضې موضوعات چې وخت سره ارتباط لري یوه ښه موضوع ورته ټاکل شوي وي نو یو څوک چې ښه مطالعه یې کړې وي وروسته له مطالعې یو څه لیکلي وي بیا یې نورو شاعرانو سره شریک کړي وي بس دوستانو خوښ کړي اوسي ښه ورباندې لګېدلي اوسي هغه ځانګړنې چې په یو شعر کښې اوسېږي یو ښه شعر کښې اوسېږي هغه ځانګړنې په کښې اوسېږي نو دا یو معیاري شعر ده ښه شعر ده او ټول خلک یې خوښوي او ښه لوستونکي به ولري او دا شعر به مثلا دوامدار شعر اوسېږي.
یو بل ته پوس په وکړم زمزمې تاسو څه ګڼئ بیا جینکۍ چې دي د شاعرۍ میدان کې ځلېدې شي او که نه تاسو څه ګڼئ دوی استعداد لري؟
ولې نه خویندې هم کولی شي د ورونو تر څنګ شعرونه ولیکي شاعري ولیکي جینکۍ هم د خاص ځانګړي استعداد لرونکي دي ولې نه موږ ډېرې داسې خویندې شاعري کوي ښایسته غزلونه یې لیکلي دي دوی په ټولنه کښې یو خاص ځانګړی ځای لري نو ولې نه خویندې هم کولی شي د جینکو تر څنګ ولاړې اوسېږي شاعري وکړي شاعري ټولنې ته وړاندې کړي نو ځینې خویندې داسې شته چې دوی ښه شاعري لري په ټولنه کښې یو خاص ځای هم لري.
نو زمزمې مونږ ستاسو د کتاب کله پورې انتظار وکړو ستاسو کتاب به کله چاپ شي قلم کوشش کړی؟
اوس خو مې خاص کوشش نه دی کړی ځکه اوس نه غواړم نو انشاءالله په راتلونکي کښې به زه هرو مرو کتاب چاپوم او تاسو دوستانو او ټولې ټولنې ته به یې وړاندې کوم حتما ولې نه خو اوس نه یو څه موده وروسته.
ضرور ضرور ان شاء الله مونږ بم په انتظار یو درته وای زمزمې چې یو بلزل بدر تخواستو کو کوم ستاسو نور د شعرونه یو غزلی چې ستاسو زړه ته ډیر نږدې څه پیغام وي پکې نو مونږ ته به زمزمه کې په خپل آواز کې
اولنی خورکی سے بدر تو یوبل غزل من دکم لیرم چستا سو دوریدن کے خوشی
ضرور ارشاد در تو آئی
اوی ادینی زیارتو تا پا بیول زوروی ادینی زیارتو تا پا بیول زوروی تبیب می حد زخم پا گندل زوروی دا جیر جسل رنگ می چه دچا دلاس دی دا جیر جسل رنگ می چه دچا دلاس دی حغم دوادو پا محتول زوروی دا پیک تا بنگریوالی لاس می دکا چه رسواشی دا پیک تا بنگریوالی لاس می دکا چه رسواشی همیش می دمروند پا تاوول زوروی دا غونا دا منی نخفل سرگی رایا دوی دا غونا د منی خپل سړګۍ را یادوي خپل باغ میدان آرو په چاودلو زوروي زما د صف نقطه پیدا کړي د پوهېږي زما د صف نقطه پیدا کړي د پوهېږي نو ځکه مې باران خورولو زوروي په ما یې د کیلې کولو حق نه دی پیرزو په ما یې د کیلې کولو حق درد نه شي پیرزو خو ما په خپلو اوښکو تویولو زوروي چموکی ترا تک لپاره وی شلو پټی چموکی ترا تک لپاره وی شلو پټی نو سول منګولې پر اصلو زوروی لمانه ای تخ چخې څو خلاره پیدا کړه لمانه ای تخ چخې څو خلاره پیدا کړه غزل می په غزل غزل لیکلو زوروی
ډیر ښایسته شعرونه او بس تاسو په راتلونکي کې ډیره کامیابی واړو او ډیره مننه زمزمې غزل چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو په اخره کې به تپوس کول غواړو پښتنو خویندو ته بس تاسو څه پیغام یا بیا زموږ ټولو اوریدونکو ته بس ویل غواړي
زما اخرینی پیغام ټول ورونو ته هم دا ده چې خپلو خویندو په خپلو لونو په خپلو خویندو باندې د دوی تعلیم وکړي دوی د تعلیم امانیت نه کوي شته دي داسې نه کوي چې د دوی د لوړ استعداد خاوندانې دي خو دوی د دوی استعداد پټ پاتې کېږي نو هیله مې ده له ټولو دوستانو څخه له ټولو ورونو څخه چې په خپلو خویندو په خپلو لورګانو باندې تعلیم وکړي او دوی دې وهڅوي چې تعلیم وکړي او پراخونکي کې خپل کورنۍ خپل هیواد ته خدمت وکړي
ډیر مننه زمزما غزل تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو کور مو ودان
ډیر مننه کوم علي فجامل تاسو نه مننه کوم په پروګرام کې مو ماته وخت
ډیر مهرباني مونږ هم ډیر خوشاله شو او اوریدونکو دا ونن په سروي پروگرام کې زمزما غزل افغانستان نه چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننی پروگرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ